ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د دولسو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني د دې خبري غړای د سر موضوع د کرغیزستان په پلازمینا بشکی کې د پاکستانی زدکونکو او د مقامی خلکو ترمنځ ځاګن ختی دي چې دغلته ناکراری خوره کړي د دې ترڅنګ په کورم کې هم جرګې د امن خبره کړي دا هم د دې خبرونه د سر موضوعاتو کې راځي خو له هر سمخ کې د ګولای ازنا خبرونه
تلی بشیر لمړی د خبرونو سرټیکی د کرغستان په پلازمینه بشکک کې د پاکستانی محصلینو بریدونه شوي په کورمه کې مشرانو د سرحدي شخړې هوارولو لپاره جرګه پیل کړې او د افغانستان بامیانو کې وسلوال برید کې درې بهرني سیلانیان وژل شوي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د کرغستان په پلازمینه بشکک کې په پاکستانی زدکونکو په برید تشویش څرګند کړی دی. وزیر اعظم نن د مې په 13مه په بیان کې په کرغستان کې پاکستانی سفارت خانه ته امر کړی چې زدکونکو ته مرسته رسول لپاره هر ممکن اقدامات پورته کړي. دا په داسل کې ده چې د کرغستان کې د بهرنیو زدکونکو په هاستلونو حمله شوې چې پکې زدکونکو کو د ژغول کېدو راپورونه هم دي. په بشکه کې ځینې زدکونکو نن سهار وختي مشال رادیو سره د سرګو لیدلې حال هم شریک کړي دي چې په روانه کړي کې تاسو اوریدل شي. بلخوا په بشکه کې د پاکستان سفیر نن په ایکس باندې لیکلي چې د زدکونکو ترمنځ نښتو کې د مرګ جوړې راپورونه نشته او دا خبره د کرغیز وزارت هم تایید کړې ده. په کورمه کبایلی ضلع کې پر پاک افغان پوله له 5 ورځو روانه جګړه ودرولو او په تعمیراتي کار راپورته شوې شخړې حل لپاره د دوړ خو مشرانو ترمنځ مذاکرات پیل شوي. دوی بدن هم جرګه کوي. په دغه مذاکراتو کې شامل د خرلاسو مقامی مشر ملک سید مبین حسین پر مشرانو ته ویل له افغانستان بیلابیل قومونو مشران ورغلي وو او ډزبندۍ شوې دي. د افغان طالبان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د مې 13مې نښتو وروسته د لومړي ځل دی چې دوړ خو مشران سره جرګه کړی ده. که هم په دې کې حکومتي استازي شامل نو خو داسې ویل کېږي چې دوی ته تایید ترلاسه دي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور ویلي که په 15 ورځو کې د برېښنا ستونزه هواره نشوه نو دوی به نور هیواد ته بجلی ورکولو لړۍ بند کړي. نوموړي پرون د صوبایي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې تحریک انصاف حکومت د بجلی نرخ 14 روپۍ کړی وو او دوی به د غلا کلمه نوره ونه زغبي. ګنډاپور ویل کچری د دوی غوښتنو ته پام ونه شو نو په صوبه کې به د وابډا دفترونو باندې قبضه وکړي. په پاکستان کې وابډا د برېښنا ورکولو وفاقي اداره ده. نوموړي له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د صوبې بقایا جات هم ورکړي.
نن زه غوښتنه کوم ته به زما د بجلی د ګټې 1500 روپۍ راکې او دا زه نه وایم سی سی آی یعنی د شریکو ګټو شورا د دې منظوري ورکړې ده. دا وخت چې کومه د 500 روپۍ بقایا ده هغه مونږ ته په 2 میاشتو کې دننه پکار ده.
اعلی وزیر د تیر سرپرست یعنی ګران حکومت د مودي ټولو اقداماتو د تحقیقاتو اعلان هم وکړ. په شمالي وزیرستان کې وسلوال یو تن له تختولو وروسته وژل دي. د میرالي پولیسو او د سیمې اوسیدونکو پر مشالو تویل چې په حیدرخیلو کې د احتشام په نامه یو تن د مې 14مې نه پیژندلو وسلوالو له خپل کلي تختولی و چې د جمعې په سهار یې مړی د میرالي په هرمس کې وموندل شو. د میرالي تانه چارواکي وایي د نامعلومو کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې ده. د برید ذمهواري چانده منلې. دا په روان 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې 19م هدفي برید دی. د افغانستان په بامیان کې طالبانو محلي چارواکي تاییدوي چې پرون د بهرني سیلانیانو پر یو ډله وسلواله حمله شوې ده. په بامیان ولایت کې پرونی وسلوالي حملې په نتیجه کې چې د دغه ولایت د مرکز سر بازار سیمه کې شوې لږ تر لږه درې بهرني سیلانیان وژل شوي دي. د طالبانو د کورونو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانې پرون ناوخته پر ایکس پاڼه لیکلي چې په پیښه کې یو افغان او درې بهرنیان وژل شوي، درې افغانان او 4 نور بهرنیان ټپیان شوي هم دي. بلخوا د اسپانیې د بارونو چارو وزیر تایید کړی چې په بامیان کې د دې هیواد وګړي وژل شوي. پیدرو سانچیز تیره شپه په خپل ایکس پاڼه لیکلي د اسپانوي وګړو د وژل کېدو په اړه خواشینی شوي، خو نوموړي دا نه دي لیکلي چې په دې پیښه کې وژل شوي بهرني سیلانیان ټول اسپانویان دي که نه. د طالبان حکومت باید د دې پیښې په تړاو 4 تنه نیولي دي. تر اوسه چا د حملې ذمهواري نه منلې. اسرائیلی ځواکونه د غزه په شمال جباله کې پرون د مې په ولسمه د حماس له جنگیالو سره چې امریکا او اروپای ټولنې لخوا تر هغه راډله ګرځول شوی جګړه کړي. بلخوا په غزه کې وسلوالو د رفا په شاوخوا کې په ټانکونو بریدونه هم کړي. په داسې حال کې چې جګړه پراخه شوې د امریکا ځواکونه ویل چې په مرستو بار ټرکونه له ساحل څخه حرکت پیل کړي چې د دې لپاره یو ارزی لار هم جوړه کړي. او وروسته خبر د کرکټ درکو. د هند غوره لیگ انډین پریمیر لیگ په نوم د شل اوور کرکټ سیالو اخري پړاو لوبي پیل شوه. دی نن رائل چیلنجرز بنگلورو او چنئی سپر کینگز یو بل ته مخامخ کیږي. د بنگلورو په لوبغالي کې د لوبه د پیښور پر وخت مخسخون تر په وو او د کابل په شپږنیو بجو پیلېږي. تر دې ورځ مخکې پرون لکنو سپر جاینټس ممبئی انډینز ته په 300 منډو ماته ورکړه. دا د مشال رادیو خبرونه.
تاسو مشال لريو ته وګي خبرونه درته ګل آیاز وړاندې کول. اوریدونکو د دې خبري غړې د سر موضوع ترڅنګ ک تر پای راته را سره پاتې شوي د نیدا محمد طالب هم بوري. د کرغیزستان په پلازمینا بشکی کې د پاکستانی زده کوونکو د مقامی خلکو ترمنځ چې کومې تاوتریخوالې ده دغه په اړه راپور هم لدی. خو په کورمه خبري د لکه پر پوله د نخوتو ورستو دواړو خواو مشرانو جرګه کړي چې نن هم دوام لري. تفصیلي پروانه غړې کې اوریدل شي د خیبر قبایلی د لې باړه کې د سکولونو د کوونکو شکایت کوي چې لډي رستون د سره مخامخ دي.
ډېر تکلیف وي ځکه چې هلته ډېره ګرمي ده. مولا د سولر سیسټم والا کې بیا به خای سرځي او ماشومان بجلی هم نشته ویل او بو سیسټم هم نشته.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امين ګنڈاپور وفاق ته د دو میاشتو مولت ورکړی چې د سوبې ټول بقایجات ادا کړي.
څلور کاله سی سی آی پنځم ممبران دي. څلور د پی ټی آی څلور کاله پرایم منسټر هم د پی ټی آی په هغه وخت کې دسته ورکړي.
په پاکستان کې د عدلی او اسټابلیشمنت ترمنز ناندري دي. اتشوي شنون کې وای اسټابلیشمنت په غیر مستقیم ډول کنټرول تر لاسه کول غواړي.
چې کوم مهم منیسټریان دي یا هدي هغه کې د دوی کسان پروتي نو دا یو نوې فارمولا دوی اپلای کوي. لګیا دي ګورو چې دام کامیاب کیږي کنا.
کزان خبرول غواړي د مشال ترڅنګ وسی. اوریدونکو دا مشال ریډیو دی خبري غړی دا او که د سیمه او نړۍ د حالاتو نه ځان خبر ساتل غواړي د مشال ریډیو سره اوسئ. ورته د سر موضوع ته د کرغیزستان په بشکک کې بهرنیز د کوون کوچ په کې پاکستانی محصلین هم شامل دي بریدونه شوي. زنویني شاهدینو نن مشال ریډیو ته وویل چې مقامی خلکو پر بهرنیز د کوون کو بریدونه کړي او پر تشدد کړي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د کرغیزستان په پلازمینا بشکک کې په پاکستانی زده کوونکو په برید تشویش څرګند کړی. په بشکک کې میشت ځینو زده کوونکو د سترګو لیدلې حال د مشال ریډیو د همکار ګل ایاز سره شریک کړی. را دي چې وو
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د کرغیزستان په پلازمینه بشکک کې په پاکستانی زده کوونکو په برید تشویش څرګند کړی دی. وزیر اعظم نن د مې په 13مه په بیان کې په کرغیزستان کې پاکستانی سفارتخانه ته امر کړی چې زده کوونکو ته د مرستو رسول لپاره هر ممکن اقدامات پورته کړي. دا په داسال کې دا چې په کرغیزستان کې د بهرنی زده کوونکو په هاستلونو حمله شوه چې پکې ځینې زده کوونکو د ژوبل کېدو راپورونه ورکړل شوی دي. په بشکک کې میشت دوا پښتنو از د کونکو مشال رادیو سره د سترګو لیدلې حال شریک کړي.
زه احتشام لطیف خبرې کوم د کرغیزستان نه. دلته کې زه د میډیکل سټوډنټ یم نو دلته کې حالات چې دي هغه لږ خراب دي. دلته کې داسې کار شوی دی چې میسر سټوډنټس لګې دي دي کم عربیان چې دي د دې ځای د لوکل سټوډنټ سره چې دي یا د لوکل خلکو سره لکه وال شوی دي. دا وایي نو وس هغه لوکل چې دي د هغه په خلاف وس احتجاج کوي هغه او راضی کم انډین پاکستانی سټوډنټ چې کم دي نو هغه وحی د اسکورون نه راو باسي هاستل ته پسې دي. هاستل یو تما دې کړي مونږ په خپل د پرون په یونیورسيټي کې بن شو یو او په دې یونیورسيټي کې مونږ یو نو دا زما आवाज دې ما تاسو ته.
زمانوم سید چارو خان دې ز د میډیکل سټوډنټ يم. زما فاینل ایئر دې په یو اس ایم کې سبق وایم اډم یونیورسيټي اف کرغیزستان کې او سچويشن زمونږ طرف ته ډیر زیات ورست دې. نو وس انډر کنټرول له خورات چې کومونو زمون باندې ډی سي 13 شوی ده. ثابت شپه چې لکه مطلب یو قسم عذاب غون ته کې مونږ 13 شوی ده. د زمون په هاستل باندې اٹیک شوه دی زمون په بشکک کې جسم را هاستلز دی کا پرایویټ ټی کا یونیورسيټي سره هاستلز دی په ټول باندې تشدد شوه دی د نتري لوکل زراغلی دی اغه نه گرلز کتی دی نه بوایز کتی دی څوک ته پر لاس ورغلی دی اغه سره چې دی نو مطلب وهلی دی ټکولی دی راخکلی دی پزمکو باندې بهر کور ته ورغلی دی په انډیکسو کې کوم پاکستانی لیدلې یا انډین لیدلې دی اغه نه را کوسکړی دی والی دی او دو پکې دا کتیم نه رچ یاد دا جنۍ دا یاد الګ ته او رات تقریبا په 2:30 بجو کې دا سچويشن روان شوی دی او دیو بل سره دغه په کانټیکټ باندې دیو بل سره رابطه کړی دی چې په دې ځګي کې د سې پاکستانیان پاتې کیږي یا په دغه ځګي کې انډین پاتې کیږي نو دوه یو کس دوه راغلي سچويشن یې کته دا یې نه پسې دی نو بیا معلومات کړی دی خپل لکنور سره چې دینو کانټیکټ کړی دی هغه بیا راغلي نو زمونږ هاستل کې چې کومو هغه باندې عمر شپې راغلي دی زمونږ شیشي هاستل ماتې کړی دی د نوم راوړې دی خو زمونږ سچويشن دا چې الله موږ خپل رحم په موږ باندې کړو زمونږ ټایم ته چې دینه آرمی زر را ورسېد هغه سچويشن کنټرول کو
بلخوا په بشکه کې د پاکستان سفیر نن په ایکس پانل لیکلی چې د زدهکونکو ترمنځ نخښتو کې د مرګ جوړې راپورونه نشته او دا خبره د کیرغیز چارواکو هم تایید کړې ده. د پاکستان دولتي خبری ایجنس ای پی پی د پاکستان سفارت په حواله هم نن خبر ورکړی چې په بشکه کې مش بهرنی زدهکونکو چې پاکستانیان هم پکې شامل دي 100 ورځې وړاندې د مصری زدهکونکو سره نخښتې شوې وي. دا ایجنس په خبره د راپورونو لمخې په بشکه کې د طبي پوهنتونونو پر ځینو هاستلونو او د پاکستانی محصلینو په ګډون نورو بهرنی زدهکونکو په شخصي استوګن زینو هم بریدونه شوی دی.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
تاسو مشال لريو ته وګي اړوندکو د کورمې په خلاصو کې د پولي دواړو خواوو مقامي مشرانو ترمنځ مذاکرات ورشتون خطي ودرېدلې دي. د جمعې په مازیګر له افغانستانه د مختلفو قومونو او مشران د خلاصو تجارتي ترمینل تراغلي او هلته خلاصو شنګک او بورکی مشرانو سره مذاکرات کړي. په دغه مذاکراتو کې د دواړو حکومتونو استاد هم شامل نه وو، خو د مقامي خلکو په وینا ورته تایید حاصل وو. په جرګه کې شامل مشران وای لومړی دزبندي ضروری و چې وشو او اوس به په نورو شخړو خبرې کوي. دوی نن د خالی په ورځ هم جرګه کوي. نور حال طارق اورغزه وړاندې کوي.
په کورما کې پر پاک افغان پوله لا 15 ورځې روانه جګړه د ودرولو او پر تعمیراتي کار راپورته شوې شخړې ته د حل لار کتلو لپاره د دواړو خواوو لسی مشرانو ترمنځ مذاکرات پیل شوي. په مذاکراتو کې شامل د خلاصو مقامي مشر ملک سید مبین حسین پر ولسم مې مشال لډیو ته ویلي د جمعې په مازیګر له افغانستانه د خلاصو تجارتي ټرمینل ته راغلي. د مختلفو قومونو مشرانو سره پر دغه متفق شول چې اول د ډزبندي وشي او بیا په نورو شخړو به خبرې وکړي.
بټکینه دوا کسونو جی امنلی او جی نوروز او خرلسین ملک نبی حسین او ماستر سید نصیر حسین او زوم نیو دوه شنګاک مش سپینګریو پوسه څنګه نه غویا پندش پیګ سپینګری منګال ځزی او مقبل کوم سات تعلق لري دا غرغلیو صرف پر صرف مو امن کونه کیخللو سبو لاس بجو پوری لاس بجے بن شولې مو جرګا کینی درش کسون پندوشل کسون پوسنا د زی منګل مقبل رسی او دغه څنګه به مو لاس پنځل شل کسون مرچو ترینه او خاطر مقبل پوری
په د لسمې د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمن جګړه ترخه خیدلو پس د اول ځل دی چې د دوړو خو ولسی مشرانو په خپلو کې باقی دا مذاکرات پیل کړل. کچو هم د دواړو حکومتونو کوم غړي په مذاکراتو کې نو شامل خو ویل کیږي چې ولسی غونډې ته د هغوی پوره تایید حاصل وو. د جمعې لا مازیګر پر سرحدي پوله جګړه ودرېدلې او هغلته داسې نخوخه پیخه نه درامسته شوه. د کورمې په مڼو جبا سر کې پر سرحدي پوله جګړه هلا پیل شوله چې د شلېدلې اسغن تار بیا مرمت او نور تعمیراتي کار د کېدلو پر وخت پر پاکستانی ځواکونو د پولي اخوا افغان طالبانو حمله وکړه. په جګړه کې د مقامی خلکو امنیتی چارواکو تر مخه د پولیسو دخوا یو عسكر مړ او یو عام وګړي په شمول لستنان زخمیان شوي او د پولیسو اخوا افغان طالبانو د خپل شپږو سرتیرو د زخمیان کېدلو تصدیق کړي. مانو جبا سر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي کرخه پرته یو غرایز علاقه ده چې هغلته د 2013 کال په اگست میاشت کې هم افغان ته لګول په خبره د دواړو ملکونو ترمنځ جګړه شوی وا. کڅو هم هغه وخت د دوړو خو مقامی مشرانو ترمنځ تر مذاکراتو پس پر ازغنتار بنشوي کار بیرته شروع کړی شوی وو خو اوس په مرامت یې بیا شخړه راپورته شوې. په 2018 کال کې پر سرحدي پوله اصغن ته لګول پیل شول چې د پاکستان حکومت مخه پر هغې داوه چې د وسلوالو تګ را تګ مخه نیسي او ورباندې د بریدونو مخنیوی کول غواړي. د افغانستان حکومت پر پوله اصغن ته لګول د پاکستان د هغې اقدام مخالفت کړی و. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
تاسو مشال ریڈیو تا غوږ یی، تاسو مشال ریڈیو دم په فیس بک هم تعقیب ولائی شی او اوس هم اوریدای شی. خبری غړای دا نیخ پنی غیو او راپورونه شننی او تبصری مروړی. د کوز جنوبی وزیرستان احمد وزیر اوس د کوون کې شکایت کوي چې افغانستان ته تګ را تګ لپاره د پاسپورت او ویزی شرط لازمی کې دوه لوجه ګڼ شمیر د کوون کې په هغه هیواد کې گیر دي. د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویل چې ډیری زده کوونکي په افغانستان کې زده کړې کوي، لوجې اوس په انګور اډې د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کېدو لوجې ستونزو سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې اقدام پر ضد په انګور اډې کې تیر 2023 کال راهیسې احتجاجي پرلت روان دی. بلخوا د سیمې مرستیال کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت پر پوله د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی او باید د احمد زی وزیر قبیلې زده کوونکي دي تعلیم جاری ساتلو لپاره پاسپورټونه جوړ کړي. تفصیل اشتیاق مسید وړاندې کړي.
تویلی وزیرستان لوور ضلع احمدزی وزیر قبیلې سره تعلق لارین کې زده کوونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت له طرفه په انګور اډا سرحدي دروازې باندې افغانستان ته د تاګ روتاګ د پوره د پاسپورټ شرط لګولې په وجه ګڼ شمېر زده کوونکي په افغانستان کښې حصور شوي دي. په دغې برعکس د انګور اډا ینګ سوسایټي مشر وحیدالله وزیر د ضلع ډپټي کمیشنر سره د شوې ملاقات حال مشال ریڈیو تا پدا رنگ بیاناوی. سرحدی دروازے بنے افغانستان تا د تاک د پورا د پاسپورت شرط لګیدل نه پس په افغانستان کښې سور شوي د دوی زده کوونکي خبرې هم ور وایي. وزیرستان لوور ضلع یو مشر عمران مخلص ویایی چې حکومتی چارواکی هم په افغانستان کښې د حصور شوي زده کوونکي مشکلات نام خبر کړي دي.
ڈپٹی کمشنر ناصر صاحب سرا ملاقات وشو چې هغه ملاقات میج د سټوډنټ په حوالہ سرا و چې کیم دی میج په بارډر باندې میشته سټوډنټون دی. نو یغه چونکه په 23 تاریخ باندې ایگزامینا دی نو هغه سټوډنټ چې کیم دی په سکول کې هادی په کالج کې هادی په یونیورسټی کې هادی یو 50 سټوډنټون وی هغه میش په ریټن شکل کې ورکو او دا ولل چې ان شاء الله په نظر نظر په دا باندې چار هاوشی او وی به چې ز عسکری کی عادت سره ها په دا باندې خبره کا.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډپټی کمشنر محمد ناصر خان سره افغانستان کښې د سور شویز د کوین کې په باراکشه تماس ونیولې هغه په ځواب کښې وویل
دا سیده چې دا کستا سو خیال نو دا چې کله دا درنه شروع کړي دا نو په دې کې مین پوینټ هم دا و چې را مونږه پاسپورت نه منو. هر ټیم کې دا شو چې تاسو شپږ میاشتې پس پاسپورٹ باندې کسان نو هغه پالیسی فیڈرل گورنمنٹ نه پیس کړی دا نو پدې کې د اچھا سوس نه رسیږي دا سټوډنټان هم راغلی او مشران هم راغلی او ماته ما هغه سټوډنټان ته ویل چې ګوره تاسو فورن خپل پاسپورټونه جوړ کړئ که تاسو سبق وایي او کنه وایي چې بیا خو بس داسې خبره ده نو هغوی پته نه لګي پدې دغه کې هغوی ریلکټنټ دي هغوی پاسپورټ نه جوړي نو بله څه خبره دي کې نشته دی ما ایف سی سره هم خبره کړې ایف سی والوم دی کې هیلپ لیس دي دا هغوی مینډیټ نه دی کنه فیڈرل گورنمنٹ دغه دی
دا دی هم یو دوي چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع انګوراډا سیمې اسی دن کی دے تیر کل نومبر دولاسم راہ سے پہ احتجاجی درناکشے پلاتی واہلی دی دے انگور اڈا احتجاجی درنے مشہروں نے مشال ریڈیو تا ویلی دی چے تر سمرا پورے حکومت افغانستان تا دے تاک دے پورا دے پاسپورٹ شرط واپس و خاستل سرا دے دوی و تلس وشتن مانلی نوی تراغی وقت پرے و دے دوی احتجاج راون وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو تا ہوا گیا ام پا ودرستانیون کو پاتی کی گوا او تعلیمی موضوع ته مو پام را ګرځو په شمالي وزیرستان او لدی سره سره په جنوبی وزیرستان کې پروانه میاش کې د نجونو دوه سکولونه په بارودی موادو ډنګ کړل شول د سیمې اوسیدونکو د دغه پیښو خلاف احتجاج هم ترسره کړ او له حکومت او امنیتي چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې پر سکولونو د بریدونو مخه دې ونیسي دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې وار له مخې ګڼ سکولونه غیر فعال دي او هلته په قبایلي ضلعو کې د جینکو تعلیمي شرع هم ټیټه ده په دغه اړه نور تفصیل فرخنده اسد روښانه کړې
په روانه مې میاش کې د شمالي وزیرستان د شوي تحصیل اوسیدونکو په سیمه کې له هغې وروسته یو احتجاجي لاریون وکړ چې کله د مې پر اتمه په شوه تحصیل کې د چینکو یو شخصي سکول پر بارودی موادو ړنګ کړی شو په هغه احتجاج کې چې د ړنګل شوي سکول ماشومانو نجونو پکې هم ګډون وکړو د خلکو غوښتنه وه چې د دوی پر تعلیمي ادارو دې د وسلوالو حملو مخنیوی وشي او د سیمې تعلیمي ادارې دې فعاله کړی شي د شوي تحصیل د شخصي سکول مالک بهادر پښتین مشال ریډیو ته وویل دوی په سیمه کې د جینکو د تعلیمي پرمختګ لپاره کار کوي خو د داسې پیښو سره د سیمې تعلیمي پرمختګ ته زیان رسیږي
موجوده چې کوم راجستر دي تقریبا داسې 120 راوي 120 نه بیا زیات په دوم رادیو نو د سکول ودانۍ ته غوښته څومره کلاس روم وي کنه درې کلاس روم وي یو دفتر وو او یو موږ داسې ورته کینټین هم جوړ کړی وو نو دغه ټول داسې وي چې دوه درې خو بیخي منهدمې خو دا نور چې کوم یې هغې ته لکه د دماکړې را زورداره دوی دماکې پکې شوې
د مې پر لسمه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف لخوا جاری شوې یو بیان کې د دغه پیښې غندنه وشوه په بیان کې د دغه سکول د بیا جوړولو امر کړی چې د بهادر پښتین په وینا د سکول تاوان زیات شوی خو باید چې د سکول ودانۍ په مکمله توګه بیا جوړه کړی شي دا په داسې حال کې دا چې د مې پر اولسمه د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د جینکو یو سکول په بارودی موادو والو زول شو د سیمه یو سیاسي فعال ایاز وزیر مشال ریډیو توای په دوو اونایو کې د وزیرستان د جینکو پر سکولونو دادوي مبرید ته
دا یو منظم تازه منظم دغه لګیا دی چې دلته د جینکو سره کوم ظلم زیاتای روان دی یو خور تخپل حقوق څوک نه ورکایي جینکو ته به ترمی
تجربی وزیرستان د تعلیمی چارو فعال او خبریاله رضیا مسید د مې پر ولسمه مشال ریډیو ته ول په ولس کې د نجونو د تعلیم په اړه پوها زیاته شوې ده خو هلته په سیمه کې سہولتونه نشته
په لاس کې شو په دغه کې زمونږ د نوې نسل چې کوم دي د یوت چې کوم دي ځوانان چې کوم دي دا غواړي چې زمونږ علاقې چې کوم دي دا زمونږ جنکای ولکان دا تعلیم ترلاسه کی دا مختر لاړ شي د حکومت چې بند کولونه دي دا فعال شي او بدقسمتی سره امونګه د 2018 ناول اف ای آر لاندې او ته هم کومګه وګوري اکثریت صحیح انویسټیګیشن وشي اکثریت بدا سی وی چې جیلی ډیګری به ور سره پراپر طریقه سره باغې چې کوم استادان دي هغه سره به پراپر خپل اوریجنل ډیګری به هم نه دي کنه نو کدا صورت حال دي
تیر کال هم د شمالي وزیرستان په میرلي کې د نجونو دوه سرکاري سکولونه په بارودی موادو ډنګ کړی شي وو د تعلیم محکمې چارواکو تر مخه په دغه سکولونو کې په هغه وخت کې د 500 زیات نجونې داخلي وي بلخوا د شمالي وزیرستان یو فعال عادل داوړ وایي له دې سره په سیمه کې تعلیمي پرمختګ ته زیان رسیږي
اصل کې کوم د نارت ساوز او انسان کې کوم ریډونه اوسول دا سکولونه باندې خاص کر دي کوم سکولونه چې کوم دوی په ټارګټ کې دي چې کوم منته لوکل خلک چې هغه ډېر پاغه چې ډېر زیات غم او وساره دي سیس باندې او هغه خلک اوس په دې باندې کلیر دي چې دا زموږ راتلونکي نسلونه خرابوي او دا چې کوم دا کوشش روان دي نو خلک په دې ته نظر کې ورته ګوري چې دا زموږ د راتلونکي نسل دښمنۍ راواره ده.
بلخو د شمالي وزیرستان د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان د شوی تحصیل د ډنګرل شوی سکول د بیا جوړولو په چارو کې بعد سکول انتظامی سره مرستې کوي او د سیمې د سکولونو د فعالولو مسله به د حکومتي چارواکو سره شریکوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او تاسو د مشال ریډیو ک د تیرو سوالسو کالو خبرونه راوړوي نو د قبایلی د لو د خلکو دای وستونزه ده چې غوي د بنیادی سہولتونو شکایتونه کوي خو بیا حکومت دا وی چې دوی سره پیسې نشته او وفاق قرضدار دي کداغه پیسې ورکړل شي. نن سبا د صوبی اعلی وزیر د وفاق حکومت ته د بیا بیا د وینا نه پس اوس ادارو ته د دړکو ډک بیانونه ورکړي او نو موړي د جمعې پورې صوبایي سملای غونډې ته وینا کې وویل چې باید د صوبې بقایجات ورکل شي غنی ولس به په زور خپل حکومت ترلاسه کړي. خو په صوبایي سملای کې د مخالف ګوندونو مشر مشال لیلو ته وویل چې دا مسله له تیر څو کلونو راهیسې روانه ده او په صوبې کې تحریک انصاف حکومت نو ولې د صوبې بقایجات په هغه وخت کې له مرکزه نه واخیستي. نور تفصیل له پیښوره غلام غوث روخانه کړي.
دا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور دی چې د پختونخوا په اسمبلی کې وایي ک په صوبه کې د بجلی د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ مسله په 1500 ورځو کې دننه حل نشوه نو د بجلی د سپلای د محکمې دفتر به په خپل ولقه کې اخلي. وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور وویل
آج جب میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ میرا آپ نے 1510 ارب روپیہ دینا ہے
ننزا غختنہ کوم تب زما د بجلی د گټی 1510 ارب روپیہ راکی او دا ز نوایم سی سی آی یعنی د شریکو گټو شورا د دې منځوري ورکړی دا دا وخت چې کومه د 50 ارب روپو بقایا ده هغه مونږ ته په دوه میاشتو کې دننه پکار ده.
جو ابھی کا اس وقت کا جو 50 ارب روپیہ بقایا ہے ہمیں وہ اسی دو مہینے کے اندر چاہیے.
وفاقی حکومت ته اعلی وزیر دړکه ورکړه چې داغه د صوبایي حکومت سره د مشاورت نه بغیر وفاق په ملکن ډیویژن او زمشوي ضلعو کې د ټیکسونو نظام نشي عملي کولای.
فاٹا اور پاٹا کے اوپر ٹیکس کے حوالے سے یہ جو بات چیت ہو رہی ہے
ملکن ڈویژن او قبائلی ضلعو کې چې د ټیکسونو لگولو کومي خبرې روانې دي نو زما سره د مشاورت نه بغیر د چا پلار هم ټیکس نشي لگولی. د امن او امان مسله دي زما لپاره جوړیږي او پیسې دي ستاسو جیبونو ته ځي او ما ته خپل حق هم نه راکې او زه دي په آرام ناستیم او تا دي دغه پیسو خوړلو او لوټلو ته پرېږدم.
لا اندر آرڈر کا مسئلہ میرے لیے بنے مجھے حق بھی نہ دو اور میں بیٹھ کے آرام سے تمہیں چھوڑ دوں گا.
خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عباد الله خان د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د وزیر اعلی په دې سرګندونو نیوکې وکړې او هغه وویل چې د وفاقي حکومت او وفاقي ادارو سره د ټکراو نه دی اعلی وزیر ډډه وکړي او د وفاق سره د یو ښه همکاري را جوړولو د لارې دی د صوبې د مالی مشکلاتو او بقایجاتو ستونزه حل کړي. په دغه اړه د حزب اختلاف مشر عباد الله خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
د ده بچو اورو د لیډر مونږ اورو چې په 90 ورځو کې به تبدیلی راشي بار نه به خلک راځي روزګار پسې. خو ما د حساب هم غوښته چې څلور کاله سی سی آی 15 ممبران دي څلور د پی ټی آی یو څلور کاله پرایم منسٹر هم د پی ټی آی یو په هغه وخت کې تاسو ورکړي څه راغلي دلته بغیر دین چې زما د صوبې تاسو ته باندې ما تقریر وکړ چې زما د صوبې ایس ای چاله په تحفه کې ورکړلې ده اربونو روپو زما د صوبې هلیکاپټرې د رکشې په شان استعمال کړلې لاړ چې سی سی آی کې کېنه خپل کیسار کو کا قطار کو کتا ته څه مېلاو چې نو به تقریر حسن نه مېلاوي.
که څه هم د حزب اختلاف غړو د وزیر اعلی لفا وفاقي حکومت او وفاقي ادارو ته د دړکو ورکولو په خبرو نیوکې وکړې خو وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د وفاقي حکومت په اړه ډېر سخت ردعمل څرګند کړو او د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې د ولس د احتجاج په یادولو سره یې وفاق ته د دړکه هم ورکړه چې که پښتونخوا صوبې ته خپل حقونه نه ورکوي نو د ولس په زور به بیا هغه له مرکزه خپل حقونه اخلي.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او د خیبر پختونخوا کې دولسمی بجې شوې دي. ګولایاز هم سټوډیو ته راغلی دی او د هغه نه د خبرونو لنډې ته ورو.
دا پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د کرغستان په پلازمېنه بشکک کې په پاکستانی زدهکوونکو په برید تشویش څرګند کړی. وزیر اعظم نن د مئی په 13مه په بیان کې په کرغستان کې پاکستانی سفارتخانې ته امر کړی چې زدهکوونکو ته مرستو رسول لپاره هر ممکن اقدامات پورته کړي. په داسې حال کې دا چې د کرغستان کې بهرني زدهکوونکو په هاستلونو حملې شوي چې پکې ځینې زدهکوونکو د ژوبل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په کورمکبلي ضلع کې پر پاک افغان پوله له 5 ورځو روانه جګړه ودرولو او په تعمیراتي کار راپور ته شوې شخړې حل لپاره د دواړو قوو مشرانو ترمنځ مذاکرات پیل شوي دي. دوی به نن هم جرګه کوي. دا خبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور ویلي که په 15 ورځو کې د برېښنا ستونزه هواره نه شوه نو دوی به نور هیواد ته بجلی ورکولو لړۍ بند کړي. نوموړي پرون صوبایي اسمبلۍ غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د تحریک انصاف حکومت د بجلی نرخ 14 روپۍ کړی وو او دوی به د غلا کلمه نوره ونه زغمي. ګنډاپور ویل کچهري د دوی غوښتنو ته پام ونه شو نو په صوبه کې به د وابډا دفترونو قبضه وکړي. په شمالي وسان کې وسله والو یو تن د تختولو وروسته وژل دي. د میرعلي پولیسو او د سیمې اوسیدونکو پر مشرانو ته ویل په حیدرخیلو کې د احتشام په نامه یو تن د مئی پر 14مه ناپیژندلو وسله والو د خپل کلي تختولی و چې د جمعې په سهار یې مړی د میرعلي په هرمس کې وموندل شو. د میرعلي تانه چارواکي وایي د نامعلومو کسانو پر ضد یې مقدمه لیکلې ده. د برید ذمواري چا نه ده منلې. د افغانستان په بامیان کې د طالبانو محلي چارواکي تاییدوي پرون د بهرنیو سیلانیانو پر یو ډله وسله واله حمله شوې ده. په بامیان ولایت کې د پرونی وسله والې حملې په نتیجه کې چې د دغه ولایت د مرکز په سر بازار سیمه کې شوې لږ تر لږه 3 بهرني سیلانیان وژل شوي دي. اسرایلي ځواکونو د غزې په شمال جبالیا کې پرون د مئی په 14مه د حماس له جنګیالو سره چې امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تر هغه ډله ګرځول شوې جګړه کړې. بلخوا په غزه کې وسله والو د رفا په شاوخوا کې په ټانکونو هم بریدونه کړي. او د هند غورلیک انډین پریمیر لیګ په نوم د شل اوره کرکټ سیالو اخري پړاو دوبی پیل شوي. نن رایل چیلنجرز بنګلورو او چنای سپر کینګز یو بل ته مخامخېږي. دا لوبه به د پیښور پر وخت ماسکوتن پر وو د کابل په شپږنیو بجو پیلېږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د ګل ایاز نومو د دولسمی بجو د خبرونو لنډیز اوریدو. د نشریات په لور راځو او یو ډیره مهمه موضوع د افغانستان سره تړاو لري. په بامیانو کې د طالبانو محلي چارواکي تاییدوي چې پرون د بهرنیو سیلانیانو پر یو ډله لوسله والا حمله شوې ده. راپورونه وایي چې په پیخه کې لږ تر لږه 3 بهرني سیلانیان هم وژل شوي دي. دا په تیرو سو کم 3 کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې د خپل ډول لمخي لومړی پیخه ده. نور تفصیل په دې راپور کې اوریدئ شي.
په بامیان کې د پرونی وسلوالې حملې په نتیجه کې چې د دغه ولایت د مرکز په سر بازار سیمه کې سوي لږ تر لږه 3 بهرني سیلانیان وژل سوي دي. د طالبانو د کورونی چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی پرون ناوخته پر ایکس پانه لیکلي چې په پیښه کې یو افغان او 3 بهرنیان وژل سوي، 3 افغانان او 4 بهرنیان ټپیان سوي دي. په دغه ولایت کې یوې سرچینې د نوم نشول په شرط ازادي رادیو ته ویلي چې په پیښه کې د وژل سویو افغان وګړو شمیر 15 دی، هغه شمیرې چې د طالبانو د کورونی چارو وزارت تایید کړي نه دي. د طالبانو د کورونی چارو وزارت د دې پیښې په تړاو د 4 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړي، خو د پیښې د انګیزې په باب څه نه دی ویل سوي. دینو محلی سرچینو ویلی دغه سیلانیان لخپل افغان همکارانو سره لشیبر ولسوالی د بامیان د مرکز پر لوري روان و چې نامعلومو وسلوالو اوربندې ډزې وکړي. امریکا ژغ د زینو سرچینو په حواله لیکلي چې په پیښه کې وژل سوي کسان امریکایي وګړي دي، خو رسمن په دې باب څه نه دی ویل سوي. د دې وسلوالې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د ځینو هغو حملو چې تر ډېره شیعه وګړي په نشه کړي دي مسؤلیت منلی دی. په بامیان کې پرونی پیښه داسې وخت کېږي چې د امریکا د متحدو ایالتونو او جرمني په ګډون د نړۍ ځینو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي چې افغانستان ته دې له سفر کولو ډډه وکړي. دا پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د خپل ډول له مخې لومړۍ حمله ده چې ډیرو بهرنیانو ته پکې مرګ ژوبلا وړي. بامیان د افغانستان له امن ولایتونو دی چې د جمهوری نظام پر مهال هم امنیتي پیښې پکې کمې کېدې.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پیښور ته ورځو. د پیښور ښار بلدیاتی استادو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې په بلدیاتی نظام کې بدلون قانون واپس واخیستل شي او دوی ته خپل حقونه ورکړل شي. پرون په پیښور پریس کلب کې د پیښور ښار ناظم زبیر او نورو استادو خبری کانفرنس وکړ او ویل چې تحریک انصاف تیر حکومت ژمنه کړې وه چې بلدیاتی نظام کې بدلون به واپس اخلي، خو تر اوسه پورې دا مسله نه ده حواله شوې. د مقامی حکومتونو استادو پریس کلب مخې ته احتجاجي کیمپ هم لګولی دی. صوبایي حکومت د مقامی حکومتونو استادو د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل له پیښوره وسیم سجاد داورو.
د پیښور په پریس کلب کې د پیښور ضلع د بیلابیلو سیمو بلدیاتي نمایندګانو د خپلو حقونو لپاره د پیښور ضلع ناظم زبیر علي په مشرۍ کې خبري غونډه وکړه. پر خبري غونډه کې دوی غوښتنه وکړه چې د پاکستان تحریک انصاف په تیر حکومت کې په بلدیاتي نظام کې د قانون نه لارې شوی بدلون دوی ته منظور نه دی. د دوی په خبره په یاد قانوني بدلون کې د دوی په اختیاراتو محدودیتونه لګول شوي وو. د خبري غونډې پر مهال د پیښور ضلع ناظم زبیر علي د جمعې په ورځ وویل،
هم افسوس کر رہے ہیں کہ آپ نے تو انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پر
مون ډېر افسوس سره دا وایو چې تاسو په قومي او نړیواله سطح دا وکولا چې مون په خیبر پښتونخوا کې یو بهترین بلدیاتی نظام ناپس کړی دی. مون نن د دیو نه دا تپوس کو چې تاسو د بلدیاتی نمائندگانو سره سم رستہ کړی دا مای سیوا د دیو د باولو او د الزام لګولو نه تاسو د دیو لپاره سرکړی دی.
ممبر کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا.
یاد مسالہ د تیرو دونی مکالو را سیرا روانه ده او د خبر پختونخوا د بیرابیرو سیاسي ګوندونو نمائندگانو د پیښور په اعلی عدالت کې کیس هم داخل کړی دی. په کوم چې اوریدنه روانه ده او لایې هیڅ فیصله نه ده شوی. دا په داسې حال کې چې په صوبا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په دریم وار په اقتدار کې دی او د یادګن په تیر حکومت کې هم بلدیاتي نمائندگانو په بیلابیلو وختونو کې د خپل حقونو لپاره احتجاجونه هم کړي ول. پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت کې وار په وار ویلي ول چې په بلدیاتي نظام کې بدلون د نړۍ د پرمختګ کوونکو ملکونو سره سم راولي، خو بلدیاتي نمائندگان دغه صرف داوی بولي او وایي پر قانون کې بدلون د دوی اختیارات لا کم کړي دي. د بلدیاتی نمائندگان ویان د خونزاده شاهد الله شاه په دی اړه مشال ریډیو ته د مئی په ولسم وویل،
بالکل مالی اختیارات نه دی ورکړي، انتظامی اختیارات نه ورکړي، د صفای اختیار شی بلدیاتی نماینده سره نه وي، د سکریټلیټ اختیار شی بلدیاتی نماینده سره نه وي، د ترانسفارمر سمول اختیار شی بلدیاتی نماینده سره نه وي. نو اخر ما تو غورن دي سیم پی خو نه نه منه دي چې دی بزیو یا سینیټر دي چې دی بزیو ولته قانون سازی کوي، دته خو تا کار دی، د دې کار اختیار نه ورکړي.
د پیښور د بیرابیلو سیمو بلدیاتی نمائندگانو د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي کیمپ هم لګولې او د موجوده حکومت د غوښتنه کوي چې پر تیر حکومت کې په بلدیاتی نظام کې شوی ترمیم دی واپس واخلي. دوی دعوا کوي چې په دې اړه ورته د حکومت لخوا کم جواب نه دی ورکړل شوی، ځکه احتجاج ته تر دا دمه دوام ورکړی دی. مشال ریډیو د خبر پښتونخوا د انفارمیشن منیسټر بریسټر سیف سره په دې اړه د خبرو کولو هڅه وکړه خو نوموړی ټلیفون ځواب نه کړو. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او،
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال لیدو ته وګورئ. په پاکستان کې په ورستیو کې د عدلی او اسټابلیشمنت ترمنس ناندري زیات شوې دي. د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د سپریم کورټ مشر قاضي ته لیک لیکل او چې د هغه د هغه هیواد استخباراتي ادارې د عدلی په چارو کې لاسوهنه کوي. په پاکستان کې د اسټابلیشمنت اصطلاح اکثره د پوځي او استخباراتي ادارو لپاره کاریږي چې په سیاسي او عدلی چارو کې د لاسوهنې تورونه په وار وار رد کړي دي. دا چې د غناندري کومې خواته روان دي او د دې نتیجې بسوي ګولیاز پوهانو سره خبرې کړي او دا راپور برابر کړي.
په پاکستان کې د سیاستوالو او ریاستي ادارو ترمنځ تاوتریخوالي کومه نه به خبره نه ده، خو په وروستیو پیښو او یو شمیر سیاستوالو لخوا د عدلي پر ضد په دې وروستیو کې د ځینو منتخب پارلماني غړو مطبوعاتي کانفرنسونو نخکاري چې اوس د سیاستوالو او عدلي یا د عدلي او اسټابلیشمنت ترمنځ ټکر رامنځته شوی. په اسلام آباد کې شنونکي په دې نظر دي چې په عدلي تنقید کوونکي سیاستوالان د اسټابلیشمنت پر رضا دا کار کوي. په پاکستان کې اسټابلیشمنت د فوج په معنا دی او هغوی تل په سیاست کې د مداخلې تورونه رد کړي دي. په وروستیو کې سینیټر فیصل واوډا او بیا د قومي اسمبلی غړي مصطفی کمال په خبري کانفرنسونو کې په عدلي نیوکې کړي وي. سپریم کورټ د دغو غړو د بیانونو په اړه د خپل اندي نوټس هم اخیستی دی. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکو اعزاز سید مشال لوتی ویل چې دا یو ډېر نازک صورتحال دی او د دې دوه ممکنه اثرات مخې ته راتللی شي.
لومړی دا تصادم داسې شکل اختیارول شي چې په یو موقع کې اسټابلیشمنت ټول نظام راغونډ کړي، معنی یې مارشال لا ده. دویم داسې کېدای شي چې د عدلي ججانو کور ته لیږلو طریقه کار پایین کې موجود دی، خو په دې اعتبار سره اسټابلیشمنت سره دا موقع نشته، خو اخیری لاره ورسره د نظام د راغونډول ده. خو په تاریخي تناظر کې پرویز مشرف هم ججان کور ته لیږلي وو، خو په یو کال کې دننه خپل دنده یې هم له لاسه ورکړه. که چیرې اوسنیو حالاتو کې داسې پریکړه کیږي نو بیا تحریک چلیدو امکان هم موجود دی.
ایزا سید زیات کړ په پاکستان کې په موجوده حالاتو کې عدلیه یوازنه اداره ده چې اسټابلیشمنت مخیته ولاړه ده او مزاحمت کوي. خو په اسلام آباد کې شنونکي هارون رشید د خبریال ایزا سید دی خبرې سره اتفاق نه کوي چې اسټابلیشمنت به نظام راغون کړي، بلکې د ته په خبره اسټابلیشمنت خپل کسان په حکومت کې کینولې دي.
زما په خیال اسټابلیشمنت چې کوم رول دی هغه رورو فارمالایز کوي لګیا دی په پاکستان کې. په خوا بیهیند دی سین بدوی لګیا او کارونه بکاو دباو به پیسې تل خوس کتا سو ګره نو وفاقی کابینه کې د دوی دو درې کسان دي خپل ساتلی دي خپل شیر یا غاسته دي. نو اوس دوی ماته اخکاری داسې چې پاکستان کې چې کوم اقتدار شیرینګ فارمولا دا غي کې اوس دوی مخه تر تل واړی او واړی چې ډرایوینګ سیټ کې د دوی کسان چې کوم مهم منستریان دي یا غدي هغه کې د دوی کسان پروتي. نو دا دی نوې فارمولا دوی اپلای کوي لګیا دي ګورو چې دام کامیاب کیږي کنه.
شنو کې هارون رشید دا هم ویل چې په دې ټولو حالاتو کې د سیاسي حکومت خاموشه پاتې کېدو هم ډېری پښتنې راپورته کړې دي. ائتلافي حکومت نه غواړي چې اسټابلیشمنت پر ضد ودرېږي. په اسلام آباد کې د کورټ یا عدلي خبريال او شینون کې متیو لاجان هم مشال اډیوسر په خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې جمهوریت اداري یا ولسی حکومت اسټابلیشمنت سره ټکر نه اخلي.
یہ جو براہ راست اصل ایک سویلین حکومت کے ہوتے ہوئے فوج میں اور عدلیہ کے بیچ میں آئی ہے،
اس تے یو ولسی حکومت باوجود عدلیہ و اسٹیبلشمنٹ ترمنز نیخ پنیغا تصادم مخترا غلی دی. نو پدی حالاتو کی منتخب حکومت پا مشکل کی دی، تدی حالاتو لوجی ٹولو ادارو تا نقصان رسی کی. پنڑے کی غریب نہ غریب ہے وات کے ہم انصاف لپارا عدلیہ یو اخری امید بھی، خو د منتخب استاد لخوا پر عدلیه ته حمله مطلب دا دی چې اسټابلیشمنت په عدلیه حمله کوي او حکومت د دې هر څه تماشا کوي. بل خو د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایزی سا ډیره مهمه خبره کړی ده، کچری پر عدلیه داسې حمله کیږي او پر عدلیه د خلکو اعتبار ختم شي نو بیا به خلک انصاف لپاره وسلې راواخلي او هر څوک به انصاف لپاره راوځي.
تو پھر لوگ انصاف لینے کے لیے ہتھیار اٹھا لیں گے اور ہر کوئی اپنا اپنا انصاف لینے نکل پڑے گا.
متی اللہ جان زیادہ کڑا چھے ددی حالات و ذمہ واری پر عدلی ہم راضی زکہ چھے دوی تا اسلام آباد ہائی کورٹ دا شپک و ججانو حق لیک جدی نو وخستی چھے استخباراتی ادارے دا دوی پچارو کے مداخلت کوی، خو خوفیہ ادارو دا خبری تل رد کری دی. دا حالات به پاکستان کې په جمهوریت او ادارو سمره اغیز وکړي. د پیښور پوهنتون د سیاسياتو څانګې پخوانی مشر ډاکټر عبدالروف مشال لوتی ویل چې په کوم هیوادونو کې جمهوریت په سمه توګه نه وي، په هغو کې هر ادوار کې ادارو ترمنځ تصادم روان وي.
تاریخی طور باندې درې غټې ادارې دي، یو بیوروکراسي ده، یو اسټابلیشمنت چې موږ فوج وایو، او درېم چې دی نو هغه عدلیه ده. نو په دې وجه باندې دا خو لوی تاریخ دی، خو بهرحال کله د بیوروکراسي او د فوج په منځ کې خبره راشي خو بیوروکراسي فوج ته نشي ودرېدی او هغه د جونیئر فایټر په طور باندې یو کردار ادا کړی دی. خو بیا کله کله دغه ادارې هم فوج ته یو سخت وخت یو ټف ټایم ورکړی دی، خو هغه دوی تاریخ دی. دغه شان ته اسټابلیشمنت او د عدلیې ترمنځ عموما اسټابلیشمنت ته عدلیې تحفظ ورکړی دی د دې نه مخکې کلونو کې، خو اوس دا ښکاري چې ګنه دغه عدلیه په خپل ځان له مخکې را روانه ده او اسټابلیشمنت ته یو ټف ټایم ورکوي.
شنون کې وای دا د هیواد په تاریخ کې لومړی ځل دی چې عدلیه په ښکارا په عدالتي معاملو کې د فوزي اسټابلیشمنت نوم اخلي. د دې مخکې عدلیه د فوزي امیرانو سره ولاړ وو، خو دوی وای کچري دا تصادم دوام وکړي نو دا به جمهوریت ته تاوان ورسوي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبري غړې دا او زستا سو قربا مجید بابر یما خبر قبایلی دلې ته ورزو. تعلیمی موضوع ده د خبر قبایلی ضلع په باړه کې په ورستو کلونو کې وسلوالو په لسګونه سرکاري سکولونه په بمونو الوزولي وو. که څه هم د دغو سکولونو بیا رغونې کار پیل شوی، خو په نیمایي کې پرې خبدل شوی او د ځړن ښکار دی. په دې سکولونو کې یو د باړې پخوانی حساره سرکاري های سکول هم دی چې 2009 میلادي کال کې وسلوالو لمهنده وړی وو، خو لا تر اوسه یې ماشومان په خیمو کې او تیارو راول شو ارزي کوټو کې زده کړې ترلاسه کوي. ګرمي را روانه ده او تیارې ارزي کوټې چتونه ډېر لاندې وي او ګرم. په دغه سکول کې زده کوونکي او استادان د کومو ستونزو سره مخامخ دي؟ فرحات شینواری دغه ستونزو کې ځینې دې ته کتنه کړي.
لویا خدایا، ته بلون کې د جهانې، ته قادر یې، ته رحیم یې، ته رحمان.
دا د باړې تحصیل حصارا سرکاري های سکول زده کوونکي دي. دغه سکول 2009 کې وسلوالو درنو چاودنو سره لمنځه وړی وو، خو په 2018 کې یو وار بیا په خیمو کې او تیارو راوړل شو ارزي کوټو کې پرانستل شو، او نن سبا په کې خواوشا 800 زده کوونکي سبق وای.
مشهور
شهر پشاور مردان. وای په دې خیمو او لوسپنو جوړ شو ارزی کوټو کې ډیره ګرمي ده، او په کار ده د دې سکول نیمګړی تعمیراتی کار زر مکمل شي.
ادنان پوتن کې دلته ډیر تکلیف وي، ځکه چې دلته ډیره ګرمي ده. مولا د سولر سیستم ولاګي بیا به خای سرځي، او ماشومان بجلی هم نشته، ټوویل اوبو سیستم هم نشته، ګرمي په هیمو کې سیار انتظام هم نشته چې مولا د بلډینګ زر زر جوړ شي.
ایمان ما شازیف دو زه د کلاس 9 سټوډنټ یم. د دانا چې د کنده بلډینګ شروع دی، دا د ډیر وخت نه شروع دی، نو مونږ دا غوړو چې دا بلډینګ لږ زر په ټیم وشي، خو په دې کې وسم ډیر کار پاتې نه دی وځي. ان شاء الله چې مخکې هم ټارګټ دی هې چې زبا د انګلیش ټیچر جوړیږي.
د باړې حصارا سرکاري های سکول یو استاد او رنگزیب افریدی هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
خیمو کې وسم لکان زموږ سره ناستي، بلډینګ وسم لکه سر لنی رسیدلې، په دې به وس پتن لګي چې څومره وخت به پلاګي. په دې حال کې وس دمره زی نشته اکوموډیشن چې مونږ به هر مخه لک راول وغم ګډمنټ کو وجا دا چې زموږ سره زی نشته. داخلي کوم مزید تقریبا 812 کسان به د موږ سره د مشومان دي.
اروپائی اتحادیه د ملګرو ملتونو امدادی ادارو یونیسف او یو این ڈی پی په مرسته شروع شوی، خو په نیمایی کې پرېښودل شوی او تر اوسه پرې کار مکمل نشو. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مرستیال افسر شیرزمان خان وایي چې په تیره بدمنۍ کې په باړه کې خواوشا اتپنزوس سکولونه مکمل وران شوی وو او د دې ټولو تعمیراتی کار به تر سپتمبر میاشتې اخیره پورې پوره شي.
تر 58 پیر سکولونه موږ سره فول ډیمیج وو او په ټولو باندې هم کور شروع دی. سبا د یو سکولونه چې پاغه کې د لند مسالې دا اکثر سکولونه به 80% 90% سکولونه به ستمبر مطلب د جون جولای اگست په چټیانه کې به کمپلیټ کیږي. ستمبر پورې کمپلیټ شوی وي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمه د ریکارډ تر مخه دا محل په دې ضلع کې خواوشا وسوا تعلیمی ادارې فعال کړل شوی او له سکولونو بهر ماشومانو د داخلو کمپین هم پیل کړی چې په دې نوي کال کې زیات نه زیات ماشومان په سرکاري سکولونو کې داخل کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته وګورئ او د خبری گڑے آخرنی موضوع تستاسو پام را گرزوما. هر کال د مئی پر دولسم نیټا د نرسانو نړیواله ورځ په توګه لمانځل کیږي چې مقصد یې د صحت په څانګه کې د نرسانو ارزښت او دوی ته ورپی خوستونځو په ډاګه کول وي. د صحت نړیوالې ادارې راپورونه وایي چې د پاکستان روغتونونو کې نرسنګ سټاف له ضرورت نه کم دی او دغې څانګې سره تړلي کارکوونکي ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. دا چې نرسانې له ستونزو سره مخامخ دي، له حکومت څخه غوښتنې لري. تفصیل اسما ګل لاورو.
زه ډیره خوشاله ما او ډیر فخر محسوس کوم چې زه یو نرس یم.
د پاکستان په شمول د نړۍ په کچه هر کال د مئی 12 نیټه د نرسانو د ورځ په توګه مانځل شي چې مقصد یې د صحت په شوبه کې د نرسنګ اهمیت په ګوته کول دي. عمدې لړکې د ملک د نور سیمو په رنګ د پېښور الخدمت هسپتال کې 13 ورځ دستوره تابعه شوې وه چې پکې شریکت کوونکو د نرسنګ شوبې په اهمیت رڼا واچوله.
زه سمبل خپل ویلنګ باندې زه په دې پروفیشن کې راغلی یم ځکه چې زما دا پروفیشن ډېر زیات خوښ و او زه نور خلکو ته وایم چې دا نرسنګ پروفیشن چې کوم دی دا ډېر ښه پروفیشن دی. دې کې تاسو خپل جنکې چې کوم ځوان یا هغه پرېدی دا څه غلط پروفیشن نه دی، ډېر ښه پروفیشن.
په دې موقع پېښور کې د صفت غیور روغتون سینیئر نرسې مهرالنساء مصطفی مشال ریډیو ته وویل چې په نړیوال کچ د نرسانو ورځ مانځل یې حوصله لوړوي خو حکومت له پکار دی چې نرسنګ شعبې ته خاص پام ولري او ورته ورپېښې ستونزې په ترجیحي بنیادونو هوارې کړي.
چې زه وایم ټولو نه غټ چې زموږ چیلنج دی هغه شارټیج آف نرسز دی. د ډاکټر کار د نرس نه بده تپوس کیږي، د میډیسن کم دی نه دی، ډاکومنټیشن شته او کنيشته، د هر خبره بده دی نرس نه دی تپوس کیږي.
پېښور کې د الخدمت فاونډیشن روغتون اسیسټنټ ډایرکټر ډاکټر اقتدار مشال ریډیو ته وویل چې په هسپتالونو کې د نرسانو شپه ورځ تیمارداري کوي اسان نه دي، ولې نرسانې په ښه اخلاص خپلې ذمہواری تر سره کوي نو په کار دا چې ستاینه یې وشي.
د دې ورځ په مناسبت سره دي ته مونږ خراج تحسین پېښ کړو، دا غي حوصله افزایی بڑھاو، دې د حوصله اوچتی شي. زموږ سره په هر ټایم آی سی یو کې په وارډز کې دا سي خطرناک قسم انفیکټډ پیشنټس دي، د جراثیم نو متاثرې چې هغه شاید د کووډ نه ډېر زیات خطرناک دي. خو چون کووډ یو عالمی مسله ور پاغي کې چې د نرسنګ سټاف یا د نرسنګ کیډر کوم خدماتو دا غي الفاظو کې راغی تړون نشي کېدای، چونکی زموږ خیبر پختونخوا خصوصا د هر قسم آفتونو نه هغه کې سیلابونه دي، هغه کې کم دي دماکی دي، هغه کې اکسیډنټس دي. البته د دې خلکو هغه یو برینډ رن ډیر زیات بهر روان دي، حکومت وخت دی د دې حواله سره خوند منصوبندي وکي.
دا چې د نرسنګ شوبې د بهتري په لړ کې د خیبر پختونخوا حکومت څه قسمه ګامونه پورته کوي په اړه یې د پېښور ډیویژن کمشنر ریاض محسود مشال ریډیو ته وی.
دوی چې کوم کوششونه دي دغه اعتراف کوم، دوی ته نن مبارکباد پیش کوم او ان شاء الله د صوبائی حکومت په بیهاف بنه او بیا ایز ا کمشنر پشاور ډیویژن ما دوی ته په خپل تقریر کې هم ویل چې دوی څه تکالیف دي، څه مسله مسائل دي، نو د مونږ دروازه مونږ به ان شاء الله هغه به دوی لپاره هر ټیم کولای. خیبر پختونخوا کې چې حکومت ترخاګری تر شوې ده او کوم حالات دي هم معلوم دي، په کې چې کوم دوی کردار ادا کړی دي چې څومره تعریف وکي هغه ډیر کم وي.
د صحت د نړیوالې ادارې کال 2023 راپور لمخي موجوده وخت کې پاکستان کې د آبادی په تناسب سره تر 300,000 نرسانو ضرورت دی، ولې د رجسټرډ نرسانو شمیره تقریبا 120,000 ده، ځکه حکومت لا دې شعبه کې د کار کولو زیات ضرورت دی. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
د سیاسي تعلیمي او د دې ترڅنګ د خلکو پښتنځو مبني د راپورونو نه پس یو ادبي خبرې ته او راپور ته ستاسو پام راګرځوم. یو څو لپی فکرونه. د استاد اسدالله غدنفر د تازه خپور شوي کتاب نوم دی. په دې کتاب کې په علمي، ادبي، کلتوري او ټولنیزو مسایلو یو شمیر مقالې په ساده او روانه ژبه ځای شوي دي. یو شمیر ځوان لوستونکي د یاد کتاب لوستل د هر عمر لرونکي لپاره اړین بولي. نور تفصیل په دې راپور کې.
یو څو لپی فکرونه د استاد اسدالله غزنفر د بیلابیلو مقالو ټولګه ده چې تازه په کابل کې سروش خپرندویه ټولنې په 320 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپره کړې ده. په دې ټولګه کې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو، علمي او ادبي مسایلو 30 مقالې ځای شوې دي. دا کتاب یو شمیر ځوانو لیکوالو لوستی چې یو هم پکې اسف حلیمی دی. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې کتاب لوستل ځوانان د خپل راتلونکي په اړه خوشباوره کوي.
که څه موساد خپل د اثر ته د څو لپې فکرونو نومر کړی دی، خو له هر جملې لپه لپه فکرونه راټولېدای شي. له دې کتاب نه لوستونکي په ځانګړي ډول ځوانان د ژوند ډېر مهم درسونه زده کولی شي. ځوانان د روښانه راتلونکي په اړه خوشبینه کوي، هیلې ورکوي، له ناهیلۍ، ستونزو او چیلنجونو سره د مقابلې طریقې ورښایي. استاد له ځوانانو غواړي چې پیچلي مهارتونه زده کړي تر څو له اوسني پیچلي تمدن سره چې ډېر علم او مهارتونو ته اړتیا لري یو ځای روان شي. نو ټوله کې ویلای شم چې دا یو ډېر ګټور اثر دی د ټولو لوستونکو لپاره.
اته ولا جواب هم یو له هغه دی چې یاد کتاب یې لوستی دی. نوموړی وایي چې د دې کتاب له لوستو وروسته ورته استاد اسدالله غزنفر د یو اروایي ډاکټر په توګه وبرېښېده.
ما چې یو سوله پی فکرونه ولوست نو استاد راته د خلکو ذهني او د ټولنې د روان ډاکټر غوندې ښکاره شو چې دغه کتاب دغه نسخه ارزښت ولري چې د ناروغ غره ناروغي سره ختمه شوی وي. اصل کې د دې کتاب لیکنې که زه د دریاب څخه سلویخت ملغلری وبولم نو مبالغه به مې نه وي کړې. د استاد په خپل ژوند کې دغه ملغلری موندلې او موږ ته راډالۍ کړې.
د ختیز ادبی بهیر مشر او د ننګرهار عامه کتابتون مسول ضیاءالدین متمل مشال راډیو سره په خبرو کې د استاد اسدالله غزنفر خپاره شوي کتابونه د هر قشر لوستونکي لپاره ګټور وبلل.
د استاد کتابونه ډیر خېګنې لري، خو زما پان نثر ساده، بے تکلفه او روان دی. هر څوک ترې په اسانۍ مطلب اخیستی شي. د وخت تقاضا په پام کې نیسي. که د ماضي خبره راخلي نو رنګ او پیکرې د حال وي او د هر قشر لپاره مفید او ګټور کتابونه. هڅه کوي چې خپلو مینوالو ته نوې خبرې وکړي په هر مضمون او موضوع کې. نوښت که نقد کوي یا د چا ستاینه، مبالغه پکې نه وي. هره موضوع چې څومره ښوونیز وي همدومره روزنیز او ښکلی هم وي او همدا د هنر دندې دي. استاد که په کلتور غږیږي، که په تاریخ، که په ادب غږیږي، یا په فلسفه، که په ساینس غږیږي، یا په روان پوهنه، ضرور د پرمختللي سبا یوه نسخه وړاندې کوي.
سره له دې چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د بیروزګارۍ له امله کتاب بازار سوړ شوی، خدا چې سروش خپرندویه ټولنې څنګه د یو څو لفی فکرونو کتاب پرېدو ته اوږه ورکړه، د دې ټولنې مسؤول نجیب الله زیرکی راته وایي.
په داخل وختو کې د کتاب چاپ او پلور بازار سوړ شوی ده او موږ کوشش کوو چې دغه د کتاب بازارونه بیرته په روان وساتو. دا نوی کتابونه چاپ خپل د کتاب پر بازار باندې تاثیر لري او لوستونکي تشویقيږي.
د خونځیو له شاګردانو واخله تر ماسیلینو او بیا د پهنتون تر استادانو پورې د کتاب مینوال ولی د استاد غزنفر خپاره شوی کتابونه مطالعه کوي. دا پښتنه مو د استاد غزنفر مخې ته کې خدا. هغه په جواب کې وویل،
زما په نظر د لیکوال یو لوی کار دا دی چې پیچلي خبرې اسانه کړي. البته هر واضح خبره د لوستونکو لپاره جالب نه ده. لوستونکي خپلې اړتیاوې لري او د لوستونکو د اړتیاوو د پیژندلو لپاره لیکوال ته پکار ده چې له ځانه راوتل او لوستونکو ته رسیدل زده کړي. یو دریم ټکی هم شته، د لوستونکو او ټولنې د اړتیا وړ مطلب لیکوال هغه وخت په یو نوي انداز، په یو ښکلي انداز او په وضوح سره بیانولی سي چې لیکوال هغه ستونزه او اړتیا په خپل ژوند کې هم تجربه کړې وي. په یو خبره کې چې زموږ خپل احساس او تجربه شامل نه وي، لیکل به خوند او مصنوعي راځي.
استاد اسدالله غزنفر تر دې وړاندې هم پر یو شمېر نورو کتابونو سربېره د سراغ، کلتور او ټولنه، د زرو هندارو کور او د نثر لیکلو هنر په نومونو کتابونه چاپ شوي ول چې خبرندوی ټولنو په بیا بیا خپاره کړي ول.